پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبری خپرونه کې امریکا د راتلونکي کال بودیجه کې افغان پاوست ته 300 میلیون ډالر زیات ځانګړي کړي.
د افغانستان پاوست یو اطمینان دی د دوی تر وتلو وروسته د کومکونو د دوام.
د افغانستان چارواکو یو ځل بیا طالبان تورن کړل چې سولې ته نیت نه لري.
جنگ پلاوه او هغه خلک چې فکر کوي چې د جنگ دلارې نه دا ګټي هغه طالب دی او طالب مذاکرې ته تر اوسه پورې نه دی صحیح حاضر شوی.
پرون د پښتو ملي ورځ ولمانځل شوه. دې ژبې ته څومره کار کیږي؟
سو کلونو کې صرف په پیښور کې پښتو کې بزرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوې دي.
او د بلاروس سیاسي مخالفه د بلاروس د رژیم پر ضد نړیوال اعتراضونه استایلې دي. خبرونه تموزه اسد الله لودین هر کله کوم تخنیکی چاره می رحمت صاپای مختوړي. د خبرونه دویم نیمایي نور بس د پروګرام ته ځانګړي شوی. خو په پایل کې خبرونه
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی. سربیره په دې چې د افغانستان او پاکستان اړیکې ښې نه دي بلل شوې، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خپل افغان سیال حنیف اتمر ته د پاکستان د سفر بلنه ورکړې. د ننګرهار امنیتي چارواکي ادعا کوي چې په اچین ولسوالۍ کې 29 وسلوال طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي. او د بلاروس د رژیم مخالف مشر سویتلانا تخانوفسکایا د دغه هیواد د زورواکي الکساندر لوکاشینکو د غندلو لپاره نړیوال ملاتړ وستایه. پوره خبرونه سربیره په دې چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو لسړخت خبرونه ورکول کیږي، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خپل افغان سیال حنیف اتمر ته د پاکستان د سفر بلنه ورکړې. دا بلنه پرون په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د شاه محمود قریشي په استازیتوب ښاغلي اتمر ته رسولې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي، له منصور احمد خان سره په ټلیفوني خبرو کې د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ په پیاوړتیا ټینګار وکړ. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې غلی چې خغلی اتمر له سفیر منصور احمد خان سره په خبرو کې دا ټینګار هم کړی چې لشته فرصت باید په هیواد کې د دایمي سولې د ټینګښت لپاره کار واخیستل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر داسې وخت شنبه مازیګر د پاکستان له سفیر سره غږیدلی چې څو ساعته مخکې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب له پاکستان سره د سړو اړیکو احوال ورکړ او ویل چې کله هم له دغه هیواد سره اړیکې ښې نه وي. خغلی محب د هغو خبرونو په جواب کې چې ګواکې پاکستان له ده سره د وروستیو سرګندونو په غبرګون نور اړیکې نه پالي دا خبرې وکړې او وی ویل چې رسمن داسې څه پیښ شول بیا به د افغانستان دولت او ډیپلوماتیک مراجع د پاکستان جواب ورکړي. د ننګرهار امنیتي چارواکي ادعا کوي چې په اچین ولسوالۍ کې 29 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا خبره د ننګرهار د امنیه قمندانۍ ویاند فرید خان رسنیو ته په یو پیغام کې کړې. هغه په اچین کې د عملیاتو او طالبانو ته د مرګ ژوبلې په اړه وویل،
د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ په سیمه کې د روانو عملیاتو پر مهال 13 وسلوالو طالبان وژل شوي او شپږ ټپیان دي. همداراز سرک ولسوالۍ کې هم دوه وسلواله طالبان وژل شوي او درې تنه ټپیان دي.
وسلوالو طالبانو لا د ننګرهار د امنیه قمندانۍ د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د کاپیسا پولیس وایي په تګاب ولسوالۍ کې په یو کور د هوان د لګېدو له امله شپږ تنه وژل شوي او 10 نور کسان ټپیان دي. د امنیه قمندانۍ ویاند شایق شورش ازادي راډیو ته ویل، پیښه تیر ماښام شپږ نیمې بجې د تګاب ولسوالۍ په انارجوی کلي کې رامنځته شوې. دا ادعا کوي چې د هوان دا مرمۍ د طالبانو لخوا توغول شوې وه. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد بیا په خپل ټوټر باندې لیکلي، د تګاب د انارجوی په برید کې افغان پوځیان لاس لري او د هوان د مرمۍ په توغولو سره د خبره دی واده د مراسمو له ګډونوالو او تنه وژل او درې نورې ټپیان کړي. د سیمې خلکو ویلي چې هوان د واده په مراسمو لګېدلی او ملکیانې وژلې دي. د بلاروس د رژیم مخالف مشر سویتلانا تخانوفسکایا د دغه هیواد د زورواکي الکساندر لوکاشینکو د غندلو لپاره نړیوال ملاتړ وستایه. هغې پرون په لیتوانیا کې خبریالانو ته وویل چې د رایان ایرا هوایی شرکت د اجباري کښته کولو له کبله نړیوال ملاتړ ډیر څرګند دی. بلخوا د اروپا د ګڼو هیوادونو په پلازمینو کې پرون د بلاروس له اپوزیسیون سره د نړیوال پیوستون د برخې په توګه مظاهرې وشوې. د پیوستون د دې نړیوالې ورځې غوښتنه د بلاروس د اپوزیسیون جلاوطنه مشر سویتلانا تخانوفسکایا کړې. د پولند پلازمینه وارسا کې له مظاهرچانو سره د بیلاروسی خبریال رامان پراتسیویچ مور او پلار هم ملګری شول. د خبریال تیرونی د مینسک پر هوایی ډګر د یوې الوتکې تر جبري ناستې وروسته ونیول شو. مظاهرچانو چې د بیلاروس د اپوزیسیون سور او سپین رنګ بیرغونه له ځان سره وړل، د زورواکي الکساندر لوکاشینکو پر ضد شعارونه ورکړل. د چک جمهوریت پلازمینه پراګ تر څنګ د اوکراین پلازمینه کیف کې هم شاوخوا سل کسانو چې ډیری د بیلاروس وګړي وو په مظاهرو کې برخه واخیسته. برتانوي رسنیو راپور ورکړی چې دغه هیواد صدر اعظم بوریس جانسن په یو لړ پټ مراسمو کې له خپلې کوژدنې کاری سیمونز سره واده وکړ. د راپور له مخې دغه مراسم پرون ماسپښین د ویست منستر په کلیسا کې هغه وخت وشول چې لومړی کلیسا ته ورغلو کسانو ته له هغه ځایه د وتلو وویل شول. تر اوسه د بوریس جانسن دفتر د دغو راپورونو په اړه تبصره نه ده کړې، خو ډیلی میل او سن رسپانو راپور ورکړی چې د صدر اعظم د واده مراسم د درشو میلمنو په حضور کې ترسره شول. بی بی سي هم د څو رسپانو په حواله د برېټانیا د صدر اعظم د واده راپور تایید کړی. او په ترکمنستان کې د دولتي ادارو او شخصي کمپنیو مشرانو ته امر شوی چې د ولسمشر د پلار د مړینې د غمرازي لپاره خپل سرونه ورخی. د ولسمشر قربان ګولی بردی محمدوف پلار میالی ګولی بردی محمدوف یو متقاعد پولیسو چې د اپریل په 13مه د اتاتیا کلنې په عمر ومړ. د سرونو د خریلو او د یوې خاصې خولۍ د پسر کولو امر د تلويختو ورځو لپاره د تطبیق وړ ګڼل شوی و. د راپورونو له مخې حکومت همداراز لزینو دولتي بنسټونو د څو مراسمو د ترسراوي لپاره پیسې هم ټولې کړې وي. د پلار تر مړینې وروسته ولسمشر بردی محمدوف په ډیرو مراسمو کې نه و لیدل شوی، او پر ځای خپل زوی سردار چې د صدر اعظم مرستیال هم دی څو مراسمو له هغې ډلې د آس ملي ورځې نمانځغونډې ته استولی و. په ترکمنستان کې چې په خپلواکو رسنیو کلک بندیز لګول شوی، اکثر دا خبرونه په ځنډ راوځي.
تاسو کولی شئ دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې ولولئ. پته ده azadiradio.com. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. داسې مهال چې امریکایي عسکر له افغانستانه په وتو دي، متحده ایالاتو د دې هیواد لپاره په کلنۍ بودیجه کې 300 میلیونه ډالر زیات وړاندیز کړي. که کانګرس د جمهور رئیس جو بایدن لخوا وړاندیز شوې بودیجه تصویب کړي، متحده ایالات به د 2022 کال لپاره افغانستان سره په پوځي برخه کې 3.3 میلیارد ډالر مرسته وکړي. د امریکایي رسنیو د راپور له مخې دا پیسې به د افغان ځواکونو د تجهیز، تمویل او روزنې په برخو کې ولګول شي. بلخوا په مسکو کې افغان سفیر ویلي چې افغانستان چمتو دی چې له روسیې څخه هم وسلې وپیری. دا چې نور جزئیات څه دي، همکار مو دا موضوع تعقیب کړی، دا مهال استودیو سره وصل دی. له دې باور چې د دې موضوع نور جزئیات څه دي.
بلې لودین صاحب، که هم له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو لړۍ 25% بشپړه شوې ده، خو تازه د جمهور رئیس بایدن ادارې د امریکا کانګرس ته په خپل وړاندې شوي بودیجه کې د افغانستان لپاره 300 میلیون ډالر زیات په نظر کې نیولي. د امریکا ټوله پوځي بودیجه 215 میلیارد ډالر اټکل شوې ده، چې 3.3 میلیارډ د افغان ځواکونو لپاره ځانګړي شوي. وړاندې دا پیسې 3 میلیارد ډالر وي. د امریکایي رسنیو د راپورونو پر بنسټ که دا بودیجه تصویب شي، نو د افغان ځواکونو د تجهیز، تمویل او روزنې په برخو کې به ولګول شي. د امریکا د دفاع وزارت چارواکو هم رسنیو ته ویلي چې امریکا غواړي د افغانستان څخه د وتو وروسته د افغان ځواکونو یوه داسې برخه ولري چې وشي کولی خپل هېواد په سم ډول باندې ساتنه وکړي. متحده ایالات داسې مهال په خپله پوځي بودیجه کې د افغانستان لپاره 300 میلیون ډالر زیاتوي، چې عملاً یې د سپتمبر تر راتلونکې 12 نیټې پورې له افغانستانه د ځواکونو د وتلو لړۍ بشپړېږي. د افغانستان د بهرنیو ځواکونو په ځانګړي ډول د امریکایي عسکرو د وتو وروسته یوه اندېښنه د افغان ځواکونو مالي ملاتړ و. اوس شنونکي په دې اندي چې د دې پیسو ډېرېدل ښایي چې امریکا د افغان ځواکونو روزنې او تجهیز ته ژمنه ده، او غواړي د بهرنیو عسکرو د وتو پر مهال کومه پوځي تشره جوړه نه شو او افغانستان د کوم بل ګواښ سره مخ نه شي. د پوځي مسایلو کارپو عبدالباری عارف سره ما په دې اړه باندې خبرې وکړې. هغه په دې اړه باندې دوه ټکو ته اشاره وکړه. لومړی دا چې د افغانستان لپاره یو سیاسي ډاډ دی چې امریکا یې تر شا ولاړ ده، او دویم یو خبردارې طالبانو ته دا هم دی چې که د سولې نه سرغړونه کوي نو امریکا د افغان ځواک روزنې ته دوام ورکوي. دوی وویل
تر ډېره بریده پرې سیاسي عمل بلل کېږي او دوی موخې تعقیبوي. یو دا چې د افغانستان پوځ ته یو اطمینان دی د دوی تر وتلو وروسته د کومکونو د دوام او یو ښه مورال دی چې ورکوي. د بل اړخه څخه داسې موقع ده چې امریکا د طالبانو سره په جدي چنو باندې د افغانستان د صلح په اړوند مصروف دي. دا د طالبان لپاره هم یو خبرداری دی.
د افغانستان حکومت په ښکارا د دغه نویو پوځي مرستو د زیاتېدو په اړه باندې غبرګون نه دی ښودلی، خو کله چې جمهور رئیس بایډن له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د وتو مهالویش اعلان کړ، افغان جمهور رئیس ته د نویو اړیکو فصل وبالو. او پروني د ملي ټلویزیون څخه په خبره شوې وینا کې هم چې د کابل پوهنتون دننه د لوبې د بدلون د فرصت په نامه باندې یوې غونډې ته کړې دا خبره تکرار کړې ده چې افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتو نه وروسته د نړیوالو اړیکو یو نوي باب ته داخلېږي او کولای شي د ښه مدیریت په پایله کې پرې ښه ګټه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې په روسیه کې افغان سفیر بیا ویلي چې افغان حکومت آماده دی چې له مسکو څخه وسلې وپیري. ښاغلی سید طیب جواد تاسو خبري اژانس سره په مرکه کې دا خبره کړې ده چې روسیه هم باید د افغان ځواکونو په تمویل او تجهیز کې مرسته وکړي، په ځانګړي ډول د هغو هلیکوپټرو په ترمیم کې چې روسیه له افغانستان سره مرسته کړې او یا هم په افغانستان کې د روسیې د پخوا ساخت خشتره. هغه دا هم ویلي چې روسیه افغانستان غواړي چې روسیه یې هلته نظامي پیلوټان وروزي تر څو د افغانستان په نظامي برخه کې دا هیواد وشي کولای پر اخلاص
ولید کور ودان. زموږ خبريال وو چې ویلې امریکایي چارواکو د افغانستان د راتلونکي کال په بودیجه کې هغه هم د افغانستان د پوځیانو لپاره 300 میلیونه ډالر زیات وړاندیز کړی دي. امریکا په داسې حال کې افغانستان په وته د چې دغلته په افغانستان کې هم مهاله د سولې هڅې روان دي او ورسره د جګړې ډګرونه هم تاود شوې دي. روس له دې چې د طالبانو یو ولور پوري غړي افغان دولت د سولې پروسې په ګډوډولو تورن کړ، اوس افغان چارواکي وایي چې طالبان هیڅ د سولې نیت نه لري. د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي طالبان د خبرو میز کې د ګډون اجازه هم نه لري. حمدالله محب دا څرګندونه پرون شنبه په یو غړي خبري غونډه کې کړي. له دې وړاندې د طالبانو د قطر د دفتر یو غړي امیر خان متقی ویلی و چې افغان دولت د سوري بهیر له خان سره مخ کړی او په خبره د دوه تړون ته هم افغان حکومت ستونزې را ولاړوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار وایي د طالبانو رهبران د دې صلاحیت نه لري چې د خبرو میز ته حاضر سي. حمدالله محب د شنبه پورس په کابل کې د امنیتي او دفاعي بنسټونو له چارواکو سره په یوې ګډې ناسته کې وویل طالبان د خپلو بادارانو په لارښوونه عمل کوي.
جنگ پلاوه او هغه خلک چې فکر کوي چې د جنگ دلارې نه دا ګټي هغه طالب دی او طالب مذاکره ته تر اوسه پورې نه دی صحیح حاضر شوی، ځکه چې په دې فکر او په دې باور نه دی چې مذاکره د دوی لپاره د حل لاره ده. دوی صرف جنگ پیژني او بل هیڅ شی نه پیژني.
ښاغلی محب د ترکیې ناستې ته په اشاره سره وویل دغه ناسته د حکومت له لوري نه بلکې د طالبانو د نه ګډون له امله ځنډېدلې ده. نوموړي زیاته کړه چې د دولت په عالي شورا کې د سولې په اړه بحثونه روان دي او د افغانستان او جمهوریت د دفاع لپاره د غشان د سولې پروسې د تعقیب لپاره د سیاستوالو ترمنځ سیاسي اجماع موجوده ده. دا په داس حال کې ده چې د راپورونو له مخې صلاح الدین رباني او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ویلي وو چې د دغه شورا په ناسته کې ګډون نه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت رئیس احمد ضیا سراج په دې ناسته کې د طالبانو او القاعده پر اړیکو نیوکه وکړه.
رابطېشان با طالبان په مراتب فراتر از او چیزی است که
له طالبانو سره اړیکې له بحث پورته دي. طالبان او القاعده کورنۍ اړیکې لري او یو له بل سره خېخې کړي دي. طالبان د تروریستي ډلو چتر دی او په هیڅ صورت طالبان توافقنامې ته ژمن نه دي.
که القاعده با طالبان
نیست. خغل سراج زیاته کړه چې القاعده شبکه اوس هم لویدیست یو ګواښ ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوه د هوکړې مهم موارد له القاعده سره د طالبانو د اړیکو پرې کول وو. هڅه مو وکړه چې د افغان امنیتي مسؤلینو د وروستیو څرګندونو په اړه د طالبانو نظر هم له ځان سره ولرو، خو بریالي نسو. خو څه مو د وړاندې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دوی مرکچی پلاوی چمتو دی چې په دوحه کې د افغان حکومت له مرکچی پلاوی سره خبرې پیل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو وړاندې دلته په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. دویم نیمایي کې را سره پات شي د خځو په اړه نور بحث دی، ځانګړی پروګرام درته لرو. خو اوس د ورځې اقتصادي پیښه
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت د کرنې له پرختی صندوق نه بزګرانو ته د 1.1 میلیارد افغانۍ وړو پورونو هوکړلیک لاسلیک کړ. د دې وزارت پین اکبر رستمی نن ازادي ریډیو ته ویل دغه هوکړلیک لمخې به د کرنې پرختی صندوق په افغانستان کې د 5 بانکونو په وسیله بزګرانو ته پورونه ورکوي. د ښاغلي رستمی په خبره د وزارت د ارزونې لمخې وس مهال شاوخوا 4000 بزګران په افغانستان کې د پورونو د اخیستو په شرایطو برابر دي چې په دې کې مېرمنې هم شامل دي. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې دغه هوکړلیک مخه د افغان بزګرانو په ځانداسیا کې دل دي. په لغمان کې کورونا ځپل او د طبي پیښو له امله زیانمنو بزګرانو سره نن نغدي مرستې وشوې. د لغمان د کرنې اوبو لګولو مالداري ریاست د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې ادارې یا اف پی او په مالیه او د اف جی ای موسسې په تخنیکي همکارۍ د یاد ولایت د الینګار، علیشنګ او دولت شاول سوالی او 3000 کورونا ځپل او طبي پیښو له امله زیانمنو بزګرانو ته څه د پاسه 1,000,000 افغانۍ په ارزښت نقدي مرستې وویشلې. د لغمان د کرنې رئیس انجینر محمد جمیل خوشحال نن ازادي راډیو ته وویل یاد بزګران د کورونا وبا او طبي پیښو له امله زیانمن شوي او له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ ول چې هرې کورنۍ ته 3,850 افغانۍ ورکړل شوې. د لغمان د کرنې ریاست د چارواکو په خبره تیر کال له دغو بزګرانو سره د غنمو د اصلاح شویو تخمونو مرسته هم شوې وه. د افغانستان د کلیو بیارغونې وزارت وایي په زابل ولایت کې د کلیو د بیارغونې وزارت د سیمه ییز پروګرام له لورې د 3.3 میلیون افغانیو په ارزښت د اوبو لګولو د کاریز جوړولو چارې 92% مخته تللې دي. د دې وزارت ویان فریدون ارژن نن ازادي راډیو ته وویل د دغې پروژې په ترڅ کې د یاد ولایت د شهر صفا ولسوالۍ په سید محمد خان کلي کې له معیارونو سره سم د اوبو لګولو د کاریز څاګانې، د اوبو زیرمنتون او د 590 متره په اوږدوالي د اوبو لګولو پوخ کانال د جوړېدو په حال کې دی. د نوموړي د معلوماتو له مخې د دې پروژې په پلي کېدو سره نږدې 1000 کاري ورځې رامنځته شوې او په بشپړېدو به یې د سیمې په همدې شمېر اوسېدونکي هم ترې په مستقیم ډول ګټه پورته کړي. د یادونې ده چې د دغې پروژې له لارې به د ځایي بزګرانو 250 جریبه کرهنیزه ځمکه او باغونه د اوبو لګولو تر منظم پوښښ لاندې راشي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ 40 پوله، یو ایرو 94 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 109 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ 70 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 50 پوله، زر هندي روپۍ 1080 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 490 افغانۍ.
اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د بلاروس د حکومت مخالف سویتلانا تسیخانوفسکایا وروسته له هغه چې د هیواد یو خبریال د نیولو په خاطر د یوې الوتکې مخه ونیوله د حکومت له مخالفانو سره د نړۍ د ملاتړ هرکلی کړی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه پرې راپور لري، جزئیات یې په دې راپور کې.
د بیلاروس د حکومت مخالف سویتلانا تسیخانوفسکایا په ویلنیوس کې د شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې په لیتوانیا او ټوله نړۍ کې د خلکو لملاتړه ډیره خوشاله ده. د وروسته پر ټویټر هم په دې اړه ولیکل. د خپل میړه د نیول کې دوه په لومړی کالیزه لاریون جوړ کړی. د دې میړه سیار هیس تسیخانوفسکایا مشهور بلاګر دی چې غوښتل یې د بیلاروس د زورواکي مشر الکساندر لوکاشینکا پر وړاندې د 2020 کال د اګست په انتخاباتو کې کاندید سي خو پولیسو دی تر انتخاباتو مخکې ونیوه. دی اوس هم په زندان کې دی او په انتخاباتو کې د ګډون په خاطر له نور باندې سره مخامخ دی. په ویلنیوس کې د ملاتړ په خاطر په کیف او وارسا کې هم لاریونونه وسول. په دغو ښارونو کې د بیلاروسي خبریال رامان پراتاسویچ مور او پلار خبري وکړي. پراتاسویچ او د ملګري د می په درويشتمه نیټه د الوتکې تر مخنیوي ورسته ونیول سول. د رامان مور ناتالیا لاریون کوونکو ته ویل زه له اروپای ټولنې هیوادونو او امریکا غواړم چې د رامان او سوفیا پر خوش کولو کې د مرسته وکړي. پراتاسویچ شپږویشت کلن دی او د عامه نظم د اخلال له تور سره مخامخ دی. په دې تور دی تر 15 کلونو پورې په بند محکومېدای سي. د رسنیو د ازادۍ ائتلاف غړیو د شنبه په ورځ د می په 9 نیټه په یوه اعلامیه کې د الوتکې د مخنیوي اقدام او د پراتاسویچ د توقیف اقدام غندلی دی. په دې اعلامیه کې راغلی چې په بیلاروس کې د خپلواکو ژغونو د چپ کولو په هڅو کې دا ډول اقدامات اندېښمنوونکي دي. دا اعلامیه د 21 هیوادونو حکومتونو هم لاسلیک کړې ده او لمخې په بیلاروس کې 400 خبریالان او د رسنیو کارکونکو د اگست د 9 له انتخاباتو سره په تړاو له یو نه بل ډول ځپنې سره مخامخ شوي دي. د رسنیو د ازادي ائتلاف ادارې غوښتي چې پراتاسویچ د پراته له شرطه له نورو خبریالانو او رسنیو له کارکونکو سره یو ځای ژر تر ژره راخوشي سي. امریکا د لوکاشینکا د دې اقدام په خاطر چې د پرواز پر مهال یې د ریان ایر الوتکه مخ ونیوله اضافي بندیزونه لګولي او اروپایي ټولنې هیوادونو د جدي بندیزونو تهدید کړی دی. لوکاشینکا د تیر جمعې په ورځ د میاشتې په 28مه نیټه په سوچي کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ولیدل. د ویلي چې د الوتکې د مخنیوي پیښې ته د لویدیځ هیوادونو غبرګون احساساتي دی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
پرون د مې نه وستما د پښتو ژبې ورځ ولمنځل شو. دا ورځ په لومړي ځل د 2012 میلادي کال د مې پر نه وستما په کابل کې د یوې غونډې پر مهال ولمنځل شو چې غنو لیکوالانو، مخورو او حکومتي چارواکو ګډون پکې کړی وو.
د یو شمیر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه اریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د اریایي ژبو لړل څخه ده. کله چې زرګونه کال وړاندې اریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول، نو د یو بل د پوهولو لپاره دوی په یوه ژبه ګړېدل چې آریک بلل کېدل، او همدغې ژبې ته د اریایي ژبو مور ویل کېږي. خو د وخت په تېرېدو سره له آریک څخه نور ژبې هم پیدا شوې چې یوه یې پښتو ده. په کابل کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکي حبیب الله رفیع وای چې آریک د وخت په تیریدو سره په بیلابیلو لهجو کې وویشل سول، او وروسته هغو لهجو یا ګردودونو د ژبو بڼه واخیسته او ځان ته ژبې ونومول سوې.
آریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کول. کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدي او اویستایي ژبې لرغونې ژبې دي چې په دې منطقه کې یې سرودونه درلودل، او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډیری تاریخ پوهان په اند کله چې پښتو شاوخوا 3500 کال وړاندې له آریک څخه بیل سو، نو د وخت په تیریدو سره په خپل په یو شمیر ګردودونو کې وویشل سول. په جلال آباد کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او ژبپو محمد آصف سمیم وای چې پښتو پر یو سل څلور ګردودونو وویشل سوی چې تر ټولو پخوانی یې ونې څه ده.
په دې کې د لهجو شمیر دی، د لهجو ګڼوالې فکر کوم چې د نړۍ په نورو ژبو کې به دومره لهجې نه وي. زموږ سره د ژبو په نړیوال اطلس کې چې پښتو په کومو لهجو ګردودونو کې قید ده، هغې لپاره وایي چې یو سل څلور لهجې یا ګردودونه ثبت شوي دي پښتو. نو په دې کې زړه لهجه چې د زړې پښتو استازي کوي هغه وڼېڅي لهجه ده چې همدا اوس هم د بلوچستان او سویلي پښتونخوا کې ځینې سیمې وایي دا لهجه، او په هغې کې د مغزړې ژبې نښې نښانې پاتې دي.
د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کیږي. حبیب الله رفیع وای د لرغون پوهانو له کیندونو وروسته له 1522 څخه تر 1480 میلاد وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون غره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل سوي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شي، په وګړو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده، د دې منطقې د ټولو خلکو د ژبو وسته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
د ژبپوهان په نظر له آریک ژبې څخه د پښتو په ګډون یو شمیر نور ژبې هم پیدا سوې چې ګڼ شمیر ویونکي لري. دا چې پر پښتو سربیره په دې سیمه کې نورې کومې ژبې آریایي ژبې وې چې له پښتو سره خپلوي درلوده یا پښتو ته ورته وي. جرمن ژبپو سباستین هاینه چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او ګردودونو باندې ګړیږي وای چې پښتو د افغانستان د نور ژبو تر څنګ اوستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته، چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو، په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي، وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلي دي. اول همغه د برکه او د کانیګورم ژبه ده، ځینې وګړي دې ته اورموري وایي. د پنجشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهوره ژبه، هماغه څلورې وړوکې ژوندې آریایي ژبې دي چې سیده د پښتو سره تړلي دي.
د ژبپوهنې له پلوه د نړۍ ټولې ژبې د ژبپوهنې په 122 ډلو یا ژب کورنیو کې ویشل شوي، چې تر ټولو لویه ژب کورنۍ انډو یورپین یا هندو اروپایی ده، چې د نړۍ په شاوخوا 60 هیوادونو کې 445 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 بلیون زیات ویونکي لري. دا چې پښتو د ژبو په کومې ډلې پورې تړاو لري، په کاناډا کې مېشت لیکوال او ژبپو محمد معصوم هوتک وای چې پښتو د هندو اروپایی ژبو کورنۍ کې د آریانی ژبې په شمال ختیځ شاخ پورې تړاو لري او دا ژبه د پښتنو غوندي لرغونی تاریخ لري. خو د هغه په خبره د اوسنی پښتو اصلاح سوی لیکدود څه باندې 1100 کال وړاندې رامنځته شوی دی.
موږ صرف د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې، او ورته سره غلې ده چې د سلطان محمود غزنوی په وخت کې ابو الحسن میوندی چې د سلطان وزیر وو، هغه ته وظیفه ورکول شوه چې د پښتو لپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابو الحسن میوندی چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله، او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلی ده. نو د اصلاح د کلمې ته تازه خدا ده او غوښتنه یې دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د پوهان په نظر ژبه د هر قام د کلتور، شناخت او تشخص د ملا تیروي، او له همدغه شناخت او تشخص سره د قام وسیلې او واک تړلی وي. د ژبپوهنې له بېلابېلو معتبر سرچینو سره سم دا وخت په نړۍ کې څه باندې 9000 ژبې ویل کیږي چې پر درو برخو ویشل شوي دي. لومړی برخه چې د دې ژبو څه باندې 8% تشکیلوي انسټیټیوشنل لانګویجز یا اداري ژبې بلل کیږي، چې د سرکار یا دفتر ژبې دي او د ورکېدو یا فنا کېدو له خطره وتلې دي. په دویمه درجه کې سټیبل لانګویجز یا باثبات ژبې دي چې څه باندې 15% جوړوي او د زیاتو ویونکو درلودلو ترڅنګ ماشومان هم دا ژبې زده کوي یا خبرې پکوي. په دریمه درجه کې انډینجرډ لانګویجز یا هغه ژبې دي چې ماشومان یا نوی نسل خبرې نه پکوي او د نور لوی ژبو د غلبې له کبله د فنا کېدو له خطر سره مخامخ دي. د نړۍ په 1111 ژبو کې له خطر سره د مخامخ ژبو شمیر 2926 دی، چې څه کم 140 کیږي. د ژبو د نړیوالې معتبره سرچینې اثنولوګ له څېړنې سره سم د ژبو د دې ویش پر اساس پښتو په ژوندیو او باثباته ژبو کې حسابل کیږي، او د ویونکو د شمیر له پلوه د نړۍ په لومړیو لویو 40 ژبو کې ځای لري. په پېښور کې ژبپو او څېړونکي ډاکټر خادم حسین وای چې پښتو ژبه کې اوسنی بدلونونه د دې لامل سوي چې پښتو د نړیوالو ژبو په لومړي قطار کې ودروي.
یو خدا ده چې په دنیا کې داسې پسونو چینلونه د ټي وي غانو او د ریډیو غانو د پښتو کې خپل خبرونې خبري، او دې سره داسې علاقي چې اغلته انټرنیټ هم نرسی، نو اغلته دغه ریډیو غانو دغه د ټي وي غانو رپورټونه رسی. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوي ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی، او تیر شوي 100 کلونو کې صرف په پېښور کې پښتو کې په زرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوي دي، مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل اوس دا په نثر کې چاپ شوي دي. دریمه خبره دا ده چې د ټولنیزې رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لوست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډېر زیات استعمال کوونکي هم لري.
خادم حسین زیاتوی چې پر دې سربېره یو خوا په نړۍ کې دا بحثونه زیات شوي او بل خوا په پښتنو کې دا پوهه او احساس را ژوندۍ شوی چې لومړنۍ زده کړې باید په مورنۍ ژبه وي. په نړۍ کې تر ټولو زیات پښتانه یا پښتو ویونکي په پاکستان کې استوګن دي، چې د دې هیواد د 2011 کال له سرشمېرنې سره سم د څه باندې 2.5 میلیونه نفوس څخه شاوخوا 8.5 میلیونه نفوس لري، چې 8.24% کېږي. پښتو له پنجابي وروسته د پاکستان دویمه لویه ژبه ده. برخه د بیلابیل سرچینو او څېړون لمخې د افغانستان لا اټکل سوی 15 میلیونه نفوس څخه چې باندې 50 لنه پښتانه دي او پښتو هلته د ملی او رسمي ژبې حیثیت لري. پر دې سربیره د نړۍ په یو شمېر نور هیوادونو کې هم پښتانه ژوند کوي چې شمېر یې څه باندې 15 میلیونه ته رسیږي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
په همدې راپور سره د دغه خبری خبرونه خبری مسائل رانغاړو. د غرمې 12:30 بجې د اعلان خبرونه له صفی الله ستانک زین اورو.
سربیره په دې چې په ورستیو کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو له سړخت خبرونه ورکول کیږي، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خپل افغان سیال حنیف اتمار ته د پاکستان د سفر بلنه ورکړي. دا بلنه پرون په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د شاه محمود قریشی په استازیتوب ښاغلی اتمار ته رسولي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي، له منصور احمد خان سره په ټلیفوني خبرو کې د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمار د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ په پیاوړتیا ټینګار وکړ. د ننګرهار امنیتي چارواکي دا کوي چې په اچین سوالی کې نه وشت وسلوالو طالبانو ته مرګجوب لا وخت ده. دا خبر د ننګرهار د امنیه قومندانۍ ویان فرید خان رسنیو ته په یو پیغام کې کړي. د کاپیسا پولیس وایي په تګابل سوالی کې په یو کور د هوان د لګیدو له عمله شپکتنه وجل شوې او لس نور کسان ټپیان دي. د امنیه قومندانۍ ویان شایق شورش ازادي راډیو ته ویل، په خطر مخام شپګنی می بجې د تګابل سوالی په انارجوی کلی کې رامنځته شوې. د ای ادعا کوي چې د هوان د مرمۍ د طالبانو له خوا توغول شوې و. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا په خپل ټوټر باندې لیکلي، د تاګاب د انارجوی په بریټ کې افغان پوزیان لاس لري. د بیلاروس د رژیم مخالف مشر سفیتلانا تخانفسکایا د دغه هیواد د زورواکی الکساندر لوکاشینکو د غندلو لپاره نړیوال ملاتړ وستایه. برېټانوی رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد صدر اعظم بوریس جانسن په یو لړپټ مراسمو کې لخپل کوژدنی کاری سیمون سره واده وکړ، او په ترکمنستان کې د دولتي ادارو او شخصي کمپنیو مشرانو ته امر شوی چې د ولسمشر د پلار د مړینې د غمرازی لپاره خپل سرونه ورخی.
که غواړئ دا خبرونه په تفصیل سره واوري یا یو ولولې زموږ ویب پاڼه ته ورشي، azadiradio.com آدرس دی. اوس هم ورزو د خځو پاړه ځانګړي پروګرام ته چې قربانې زموږ همکارا ملالې بشیر ده.
نور بس دی، شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغلاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروگرام نور بستی یا شکست سکوت خبريږي. زملالی بشیریم تخنیکی چاري میر احمد صافی فرمخړي. په دې خبرونه کې د نن ورځې لومړی ملمنه ناجیه طارق د چین نسای ولادي ډاکټره ده، او د خبرونی دوهمه ملمنه مو توراج اکبری چې په کونړ ولایت کې د شدی د شدو لپاره موسسه رئیس ده. نن په دې پروګرام کې پر دې موضوع خبرې کوو چې ګان کورنۍ ل دې ستونزو سره مخامخ دي چې کوچنیان یې نکېږي. د کوچنیانو نکېدل په دې معنی چې یو جوړه نسکولای حمل ونیسي، او یا دا ستونزه نه یوازې شدي بلکې نارینه هم اور سره مخامخ دي. په ټول نړۍ کې 15% جوړې د حمل نه نیول کې دول ستونزې سره مخامخ دي. د ریپروډکټیو بایولوژیکل اندوکرینولوژي ادارې د 2015 کال د ارقامو له مخې په نړۍ کې 8.5 میلیونه جوړې کوچنۍ نسې زیږولای. په امریکا کې 9% نارینه او 10% ښځې چې عمرونه یې د 45 او 40 کلونو ترمنځ دي، د کوچنۍ نکې دوه ستونزې سره مخامخ دي. نن موږ پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې په افغانستان کې د جوړو چې کوچنیان یې نکېږي، د دې ستونزې لاملونه څه دي؟ آیا دا ستونزه یوازې رتو سره ډیر تړاو لري که یوازې لنارینه سره ډیر تړاو لري، او که یو په دواړو برخو کې دغه ستونزه سته؟ د دې لاملونو ته به ګورو، او همداراز به پر ستاسي تلیفونونه هم اخلو. په دې برخه کې به ستاسي تبصرې او پوښتنې که د ډاکټر صاحب ناجیه طارق څخه تاسو کوم پوښتنه لرئ کولای سئ چې موږ ته زنګ ووهئ. زموږ همکار صافی صاحب اوس هڅه کوي چې له دوی سره زموږ تلیفوني اړیکه قائمه سي، او موږ د دوی سره خبرې پیل کړو. اوریدونکو، تاسو که غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ، او یا هم کوم تبصره لري، یا هم په خپل کلی کور کې کومه دا ډول کیسه لري چې د جوړو د کوچنی نکې دوله کبله ځینی کسان له تاوتریخوالي سره مخامخ سوي دي، تاسو کولای سئ چې موږ ته زنګ ووهی، آزادی رادیو ته مستقیم تلیفون کولای سئ، او زموږ د تلیفون شمیرې به درته ووایم. د تلیفون شمیرې د 0008225555 او 0999203540. لکه تاسو ته چې مې وویل، زموږ د نن ورځې خپرونه کې دا پر دې موضوع خبرې کوو چې ځینې جوړې په ټوله نړۍ کې د کوچني نه کېدو له ستونزې سره مخامخ دي، او دا ستونزه په افغانستان کې څه ډول ده. په افغانستان کې هغه خلک چې له دې ستونزې سره مخامخ دي څه ډول صحي او روغتیایي خدماتو ته لاسرسی لري، ډاکټران څنګه د دوی تشخیص کولای سي، او څه ډول د دوی سره مرسته کوي چې دوی وکولای سي چې حمل ونیسي او کوچنی یوسي. د ارقامو په اړه مې تاسو ته د نړۍ د ارقامو یادونه وکړه، خو په همدې حال کې مې د امریکا ځینې ارقام درته وویل. د افغانستان په اړه باندې نوي معلومات چې په جوړو کې دا ستونزه چې کوچنۍ نه کېږي، په دې برخه کې ډېر معلومات په لاس کې نسته، ځکه چې په افغانستان کې د سټاتستیکس یا احصایې د راټولولو یا ډاټا د بشپړولو دا سی ډیر امکانات نو چې ادارې دغه احصایه او ارقام راټول کړي او بیا یې له نورو نړیوالو ادارو سره شریک کړي. اوس هم ورځم خپل اوریدونکو ته کېداس چې ځینې اوریدونکو موږ سره تماس نیولې وي او د دوی ژغ به واورو. په همدې حال کې موږ هڅه کوو چې له خپلو میلمنو سره تماس قائم کړو. ورځم اوریدونکو ته مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو خپل نوم وایست او که کوم تبصره لری مهرباني وکړئ.
دمانم همدرد میزو د ډاکټر صاحب ناجیه سره د پښتنه کومه چې د اولاد دی وقفې لپاره کومې لارې چارې ارزانه او د اوارز جانب دي راتل وګورئ.
ډیر زیات مننه همدرد صاحب، زه به دغه پښتنه د خپلې میلمنې مخې ته کشیردم د ډاکټر صاحب ناجیه طارق چې د دوی سره زموږ تماس قائم سي چې دوی تاسو ته په دې مورد کې ځینې مشورې درکړي. اوس هم ورځم ځینې نور اوریدونکو ته مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. بله مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. بله ستاسو ژغ موږ ته راځي.
وعلیکم السلام.
بله تاسو که موږ ته خپل نوم وایست. بله و موږ اورو تاسو موږ سره اوس پر لیکه یاست په راډیو کې ستاسو ژغ اوریدل کیږي. که تاسو خپل نوم وایست او که کومه تبصره لری مهرباني وکړئ.
سلام تا ته خور او د ازادې رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته. احمد همدرد در سره پاړي کا کیم د لغمان نه.
همدرد صاحب ډېر
مننه. ما دغه پښتنه ده کنه له میلمنې نه چې یو طبیعي نشتون لکه په ښځه کې راځي کنه او که په هنر کې راځي کنه، بې له دې نه نور کوم مرضونه دي او کومې ستونزې دي چې هغه د سبب کېږي چې ماشوم ونه زېږول شي، کنه دغه مې پښتنه ده.
بله همدرد صاحب، ستاسو ژغ موږ ته راځي. ستاسو خبره مو واورېدله او ستاسو پوښتنه مو هم واخیسته. بله زه فکر کوم چې زموږ رابطه د خپل اوریدونکو سره قاعده سوه. اوس هم فکر کوم چې زموږ د میلمنې فکر کوم چې د میلمنې تلیفون نه دی وصل سوی. ورځو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
بله السلام علیکم. ملالی بچی خو تاسو سلامونه وایم، تاسو درخانو ته سلامونه وایم، ورځ په خیر وایم.
وعلیکم سلام. تاسو بله بله ستاسو ژغ مشترک دي. تاسو خپل نوم وایست.
نجیب
الله صاحب ډیر مننه چې تاسو bale مهرباني مهرباني
زمره دوه ما ګان دي خوره بس دا ځای یې نه کیږي دې چې ډیر وخت یې دا وایي عملیاتونه په پاکستان کې وکړه بس واره یا لونه نه لګي په هیڅ رکا به یې نه کیږي دې تر څو نه یو څه دې دا غوښته وکړه بس دوه سره په کې دي دوه یا لونه نه لګي چې وروړي لږه دې دوه وخت هغه نو مې نه پاتې
نجیب الله صاحب ډیر مننه دا پښتنه به موږ د ناجیه طارق صاحب څخه وکړو چې دا رقم جوړې چې اولاد یې نه کېږي دوی څنګه کولای شي چې د پدې برخه کې مرسته ترلاسه کړي او ډاکټران یې سم تشخیص کړي ورزم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
السلام علیکم محترم ملالی جانې
وعلیکم السلام تاسو خپل نوم وایست او کوم پښتنه لري یا تبصره
ک نن می کشمیر خان زرملوال د خیبر پښتونخوا عارفون مستاش سره د ټلیفون کار خواسلم سلامونه او نیکې له تاسو ته محترم اوریدونکو ته او دواړو ملمنو ته وړاندې کوم او بشرګوخ صاحب ته د مالو خان ځنګړي سلامونه ورسوي محترم خو
ډیر مننه کشمیر خان صاحب زرموال ک تاسو کومه تفسیر لري مهرباني وکي
تبصره خو دا تبصره د مالند د تاسو د پروګرامونو ستاسو وړاندې کوي یقینا دا د خلکو لپاره ډیر ضروري دی یعنی مثلا دا راډیو شته د ازادي راډیو خلک غوړي لیدونه ډیر معلومات خرچا تحصیلي یو خبره ده او بل یو لنډ خبر کور دا غواړم مثلا کډوالو څنګه تاسو توجه کړئ دا ډیر ښه خبره ده مثلا زه ګوره خپله باندې کله کله رابطه سره کوم تاسو همکارانو ته معلومه ده او بل ملمنونو مې پوښتنه ده چې دا هر هغه څوک چې مثلا اولاد نه لري هغه ډیر کوشش کوي د ډاکټری تبابت نه علاوه د تعویز او مثلا د دم او دیش نه تم ډیره ترجیح ورکوي نو په دې کې مثلا دواړه سعید او څنګه دا پښتنه کې ملمنو مسته کې د نور خو وخت واړه مده
ډیر زیات مننه زرموال صاحب چې تاسو موږ ته زنګ وهلی تاسو پښتنه به موږ د ملمنو مخ ته حتمن ایجدو اوس هم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړي ازادي راځي ده وعلیکم السلام تاسو جغ مشترادزی تاسو کولای سي چې خپل نوم یاد کړئ او کوم خبره کوي مهرباني وکړئ فکر کوم چې زموږ جغه د اوریدونکو سره سم نه دی وصل اوس هم ورزم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ د ازادي رادیو شکست سکوت پروګرام دی
السلام علیکم
وعلیکم السلام تاسو لطفا خپل نوم وایست
بس خورجان چې کومه ډاکټر چې موږ ته پښتنه ده چې کومه کومې دواره ښه دي او څنګه مو ستړي دي کوم وخت کې ستړي دي او زه یم چې په دې کار ولایت کې هم یو ورسره چې نارګړی یم
ډیر زیات مننه چنارګل صاحب موږ به تاسو پښتنه د ډاکټر صاحب څخه وکړو زه فکر کوم چې موږ ملمنه ډاکټر صاحب ناجیه طارق له موږ سره وصل ده طارق صاحب ډیر مننه چې راغلی او خبرونی ته
سلامات اوسئ ونده اوسئ
ډاکټر صاحب زموږ دینو اوریدونکو تاسو ته پښتني پریښودلې زبه د دې پروګرام موضوع تاسو ته لکه څنګه چې معلومه ده چې د دینو جوړو کوچنیان نه کیږي نو دوی لڅ ډول ستونزو سره مخ مخ وي لمړی پښتنه به تاسو ته د همدرد صاحب وکم هغه ویل چې د همدرد صاحب د اولاد د نه کېدو د وقفې په اړه پښتنه وکړل نجیب الله صاحب ویل چې د دوی دوه ماماګان دي او اولاد یې نه کی دوی د ډیر تداوی کړي د خو څه فائدې نه درته کړي تاسو کولای سي ډاکټر صاحب چې په دې اړه یو څه معلومات ورکړي او ریدونکو ته چې په نارینه کې د غستونز څومره د څنګه وی او په شذو کې
باید ناباروري موږ تعریف کړو چې ناباروري څه شي ته وایي هغه شیزه چې دنده دیش نه ده سن لش دی یو کال هغه یعنی جنسی رابطه منظم باوی او د هیڅ دینه د پیشگیری د باروری د پاره کوم وسایل یا دوا استفاده نکی او هغه ماشین نراولی هغه ته موږ ناباروری وایو. او دا ناباروری که هغه سود پینجه دیش سنه پو پدی که در اشپاش میاشتی اغا دا تعریف که در بخ موکل ماشون مناولی باید داکتر تلاشی. او معمولا اغا شده او نارینه چه واده که لستر پینجه لست فیصده اوی یعنی ناباروری دی او ماشون نراولی. دا سلیخ فیصد مربوط به نارینه ده او سلیخ فیصد مربوط به شده ده او لس فیصد مربوط به دواله ده او لس فیصد هم اصلا علت نامالون ده. دا هم دا مشکلات ممکن تا نارینه کهی چه اغوی تناسلی سیستم کن مشکلات لری یا کوم ناروغی ولری چه هغه معنی کیږي یا ځینې همداسې ذاتي سوی شکل یا مشکلات لري چې هغوی نشي کولی چې ماشوم راولي. اوس زه غواړم چې دا پوښتنه وکړم چې دوی دواله خپل معاینات کړي دي یا نه او د دوی معاینات نتیجه څه شی دي؟
بله دغه بل ستاسو ژغ مش ترځي ډاکټر صاحب د دوی دغه معلومات مش ته پرې نه شودل. دوی مش ته یوازې هم دا پښتنه کړي و چې د دوی ماماګان دغه استونز لري دواړه اولاد نسی کولای. که مخکې ولاړ سم ډاکټر صاحب تاسو یادونه وکړه چې 40% فیصد په دواړو نارینه او ښځو کې دغه استونز ستا یعنی دا استونز بیخي برابر او مساوي ده. کولای سي چې ښځه له دې استونز سره مخامخ وي او یا هم کدای سي چې نارینه او سره مخامخ وي. کله چې موږ بله مهرباني
موږ په افغانستان کې دا تجربه لرو هر کله چې یو جفت یعنی دوی واده کوي بیا ماشوم نه راولي هغوی ټول فکر کوي چې یوازنی مسئول چې ماشوم راولي هغه ښځې دي او که ښځه روغه وه ماشوم کولی شي چې موږ کولی شو چې راولو که ښځه کوم نقص یا کوم صحي مشکلات درلودل موږ نشو کولی چې ماشوم راولو.
ډاکټر صاحب
خبره
وبخشي بلې ستاسي ژغ مشتقه ته قطرادي ډاکټر صاحب ستاسي ژغ مشتقه ته قطرادي که تاسو نش خپل موقعیت ته تغیر ورکي چې اواز سم راسي. بلې ژغ مقطعه قطع کیږي بلې ډاکټر صاحب ستاسي ژغ قطرادي که تاسو لږ موقعیت ته تغیر ورکي چې مشت ستاسي سم ژغ اوس هم قطع کیږي ستاسي ژغ راځي خو قطع قطع کیږي
اما خپل ځای تغیر ورکړ ما ځان په افغانستان کې د انټرنیټ مشکلات دی لکه
بلې تاسو خپل خبرې ته دوام ورکړئ مهرباني وکړئ.
ما یادواري وکړ چې کله چې یو جفت یا یو هلک او یو جنکۍ دوی واده کوي بیا دوی ماشوم نه راولي دوی داسې فکر کوي چې ټوله دا باروري او حولات مسله په ښځو جنکیانو باندې مربوط کېږي که هغوی سالم وو او کوم مشکلات نه درلودل ماشوم راولی شي راولی شي او که دوی مشکلات درلودل راولی نه شي. دا یو غلطه مسله ده او منطقي نشته ځکه چې چه د نارینه او شیرینه دا تخمونه یا زکی چه دا ماشون به پیدا شي. هر کله چه دا مشکلات نارینه در لودن او یا شیرینه در لودن دا با کنچی چه هاگون ماشون را نارید. دنبال خطر نباید که ما دو ماشون را روی دکتر تا دوان لاشی اخوال ماینات تکمیدی. با تشخیص که مشکلات شدیلی یا ده ها میله لری. اگر میله در نگل باید اغتا داوی میشی که شدیل در نگل باید اغتا داوی میشی از این وقتون دوان مشکلات یا باید که دوان تا داوی میشی.
بله.
زنه پیشون چه؟ دا د دې ماما کوم معاینات کړی دا او کوم مشکلات لري هغه په خپل وخت د سوالونو ځواب ورکړي او دا خبره چې هغه ډاکټرانو ته کلی دي هغه ته نتیجې ښه ویلي دي چې موږ کوم یو لري نارینه لري که د هغه شګې مشکلات لري
ډېره
مننه ځکه چې هڅه نارینه هم کولی شي یعنې ځینې مکروبي امراضونه دي ځینې هورمونی تشعشعات دي جینیتیکي موارد دي د سګرټ او الکول کلیان دا شیان دي او نور
بله ډیره مننه ډاکټر صاحب تاسو د معلوماتو څخه. اوس هم زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه توراج اکبری صاحب هم را سره پر لیکه ده. اکبری صاحب مننه چې خبرونې ته راغلی.
مننه تاسو نو تاسو ټول همکاران ته نیکه هیله سلام وړاندې کوم.
اکبری صاحب تاسو په کونړ ولایت کې د شدې د شدو لپاره موسسې رئیس یاست. په کونړ ولایت کې او د افغانستان پر کچه باندې موږ د جوړو د کوچنی د نکیدلو لستون سره څومره ډیر مخامخ یو. زه غواړم چې تاسو سره پر دې برخه باندې خبرې وکم چې په دغه ستونزه چې د ځینی جوړې سره مخامخ وي، آیا دا سی تر سترګو کېږي چې تر ډیره د دې ستونزې پړه پر شدو باندې اچول کېږي؟
مننه تاسو نه هم دا همغه په کم عمر کې د نجونو واده کول دي چې په کم عمر کې واده شي هغه په همدغه کم عمر کې واده شي نو په دې خاطر باندې ډېرې خویندې شته دی چې ماشومان نشي زیږولی.
اکبری صاحب تاسو د داسې کیسو سره مخامخ سوي یاست په خپل ځای کې چې ځینې ښځې چې مشکل یا ستونزه اصلا په نارینه کې وي، خو د دوی سره د دوی څخه بیا هم غوښتنه کېږي د ښځو څخه چې باید کوچنی وزېږوي ځکه چې داسې انګیرل کېږي چې دا ستونزه شایي د ښځې وي.
همدغه سې قضایا موږ ته راځي چې زموږ ډېرې خویندې تیران جوړي او زموږ ډېرې خویندې دي چې همدغه سې په کم عمر کې واده کېږي، په بدو کې، په بدل کې، په میراث کې جبري ودونه. همدغه لاملونه دي چې زموږ خویندې ورسره لاس او ګرېوان دي. که په کم عمر کې واده شي هم د تعلیم نه بې برخې شي، هم د خپل صحت نه زیانمنې شي ځکه هغې ماشوم نشي زیږولی. که چېرته ماشوم وزېږي هغې په پالنه، په روزنه، په هغې باندې نه پوهېږي، د شیدو په ورکولو باندې نه پوهېږي، هغې نه ماشوم صحیح تغذیه شي، اخیر دا چې لامل یې د مرګ سبب وګرځي.
بله اکبری صاحب، آیا تاسو په دې فکر یاست چې کله چې یو جوړه ونه توانېږي چې حمل ونیسي، کوچنۍ وسي، آیا باید دوی اول دغه هڅه ونه کړي چې ولاړ سي ډاکټر ته معلوم یې کړي چې ستونزه په کوم یو کې ده، د دې پر ځای چې نارینه ولاړ سي بیا بل واده وکړي؟ داسې هم ډېر تر سترګو کېږي چې هغه ستونزه په نارینه کې وي خو دوی بیا دوهم درېم واده حتی کوي.
ډېرې خویندې همدغسې مشکلاتو او همدغسې ستونزو سره مخامخ شوي دي چې خاوند ماشوم، یعنی د خاوند روغ نه یی هغه معینات ته ضرورت لري همدغه سې زمونږ خویندې د خشونتونو سره مخامخ شي اخه او ډب جوړ شي په دغه منځ کې هغې ولګېږي بله ښځه وکړي د بلې ښځې نه یم اولاد نه شي بله وکړي د هغې نه یم اولاد نه شي نو ټول اپړه زمونږ په خویندو بېچارهګانو باندې چېږي چې یعنې دا ستاسې نیمګړتیا ده چې تاسې ماشوم نه شئ زېږولی همدغسې وال کېږي ټکول کېږي له تکوب سره مخامخ وي رقم رقم خبرو سره مخامخ وي په رقم رقم نمونه کېنیي پاتیي ټول همدغه خشونتونو لاملونه دي چې زموږ خویندې د دې تاوتریخوالي قرباني کېږي.
اکبری صاحب یوې بلې خبرې ته هم غواړم چې ستاسو پام راوړم که تاسو پر دې اړه یو څه ووایاست چې کله چې یو نارینه کوچنی نس پیدا کولای داسې خلک یعنی زموږ په ټولنه کې داسې فکر کوي چې دا خبره یعنی د شرم وړ ده ولې باید افغانان دغه دود تغیر نه کړي ولې باید دغه شرم د یو نارینه د نارینه توپ سره تړاو ونه لري ځکه چې دا یو ستونزه ده د هر انسان سره مخامخ کېدای لایسي ما دغه سی هم ځینې کیسې اوریدلې دي او دا رقم کیسې زموږ په ټولنه کې ستا چې یو نارینه په ځان باندې خبر سي ډاکټر ورته ووایي چې ستا کوچنی نه کیږي خدای بیا هم ځبل واده کوي په دې خاطر چې د خلکو یو څو کلونو پورې د خلکو خولې چوب کې چې د هغوی پام د توان وړي آیا د امکان لري چې نارینه وای چې دغه مشکل زلرم او په دې کې ستونزه نه ده دغه د خدای پاک کارونه دي آیا دغه امکان نه لري
ولنی دغه څه قضایا مونږ ته راغلي دي چې ډیره خویندشته دي چې د خپل ننګیان نه تقاضا کړي دا که زما دا زیما یو وای به د دې ډیره ما پی چې زما دا زیما یو وای یعنی څه کولای شي د بل چا سره جنسي اړیکې ودی چې زما میراث پدې باندې راتګ چې ډېر خویندې هڅولې دي دغه بدو کارونو ته چې زه یعنی د خپل زی یو نوم وکړم چې زما د زی ماشوم پیدا شو یا ماشوم مې وشو همدغه څه قضایا شته دي همدغه څه خویندې شته دي چې زما خویندې ورسره لاس او ګریوان دي او همدغه ټول پړه په هغه ښځې باندې ورچي چې یعنې ته نه شي کولی چې ماشوم وزېږي موږ به بله ښځه وکړو بله به وکړو موږ به اولادونه پیدا کړو خو دا ټول د زمنګه اما په هوی کچا ډیر تیته دا زمنګه د خلکو ذهنونه روخانه نه دي زمنګه خلک تعلیم یافته نه دي کچې ته زمنګ خلک تعلیم یافته شو ذهنونه روخانه شو نو هیڅ کله به په کورانه تاسو خواله د خځو د خاون په منځ کې رانی شي خو زمنګه ټولنه چې رس صفات د ام دې خبر په خاطر باندې چې زمنګه ټولنه رس صفات د زمنګ خو له خوشنه سره مخامخ کی
اکبری صاحب اخره کې کتا سی یو څو خبرې په دې اړه وکړي چې د عامه پوهاوی په برخه کې څه کېدلای شي چې د ټولنې دغه ذهنیت تغیر وکړي
اولنه عامه پوهاونه ډیر زیات خدای زمونږ د خویندو لپاره هم زمونږ د ورونو لپاره کداغه عامه پوهاونه زمونږ لري پرتو سیمه ته ورسیږي او زمونږ هغه ورونه او هغه خویندې چې د خپل حقوق نه خبرې دي چې واده یې هغه نه پیږي په دې خاطر باندې کدا پروګرامونه لري پرتو سیمه ته وغځول شي زمونږ د خلکو ذهنونه بروخانه شي او د میډیا د لاري د رادیو د لاري د اخبار د لاري د مجلو د لاري زمنګ خویندې ورونه خبر شي د خپل حق حقوق وو پیژنې چې یعنی ښځه هم په ټولنه کې یو نیم قشر تشکیلوي.
اکبر صاحب ډیر مننه ستاسو د وخت څخه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ او ریدونکو زموږ د خبرونې وخت نور پای ته رسیږي. په دې خبرونه کې ناجیه طارق صاحب چې نسایي ولادي ډاکټره ده او توراج اکبر صاحب چې په کونړ ولایت کې د شذې د شذو لپاره موسسي رئیس ده دوی را سره پکې ګډون وکړ او تاسو هم راته زنګونه او هل ستاسو پښتنې مو واخیستې او تفسیري راتونکو اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.